آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو د تل په څیر پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راټپریخي یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د بیکاری له زیاتوالي شکایت کړی دی او ویلي دی چې د همدې بیکاری له کبله ځوانان کډوالۍ ته مجبوریږي یو شمیر کډوالو چې له ګوندوي هیوادونو ایران او پاکستان نه بیرته راستانه شوي شکایت کړی دی چې دوی سره لازمي مرستې نه دي شوي او لاسنیوي څوک نه کوي تاسو به خبر یی چې په دې ورسوي کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې نوې لوړه وکړه یو شمیر فرمانونه لاسلیک کړل یو فرمان دا و چې د نوې ورځو په مخې له یو شمیر هیوادونو سره مرستې وزندولې په دغه هیوادونو کې افغانستان هم شامل دی له افغانستان سره مرستې داسې مهال زندول شوې چې د نړیوال بانک او د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې د خوړو کمښت لوړاندې محسوس دی او میلیونونه افغانان د فقر تر کرخې لاندې ژوند کوي دا چې د ډونالد ترامپ د مرستو د ځنډ فرمان به پر افغانانو څه اغیز وکړي وړاندې درته په دې اړه مرکه هم لرو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکوشو وای ځانو د لټ پروګرام هم مهیروي پایل ستاسو په پیغامونو کو
سلام علیکم زه محمد انور د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ نه خبرې کوم پوس نو موږ د یو نیم کال کېږي له پاکستان راغلی یو او موږ ډیر بد وضعیت ته نو دولت موږ د پام لرنه کوي او نه کوم موږ سره مرسته سره تر اوسه پورې دولت لخوانه
زه د ازادي رادیو همیشنۍ اوریدونکی یم او له تاسو څخه د موږ د خرشته موږ د پاکستان څخه مهاجرینو غلی یو ډیر سخت حالات کې یو کال کېږي چې موږ سره د کورو وادیم سوي دي او یو اړ کومک را سره سوي دا غم د لارې کرایه نو تر اوسه پورې په ولایت کې ځانونه ثبت کړي دي تر اوسه پورې نو کوم معلومات موږ نه لرو موږ دا وختنه ده باید ستاسو موږ غږ تر اسلامي امارت پورې ورسوي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم د ازادۍ رادیو درنو خغو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه په دې هلا چې جوړ او خوش خوشاله بوي بیا هم د واتس اپ تلاري در سره زه سوي زلمي هغه هلمند له هلمند کجی کیول سوالي څخه د اسلامي امارت له لوړپوړ مشران هم هلا وښتنه داده شي چې په نور ولایتو کې کارونه او خدمتونه کیږي زموږ په ولایت او لسوالی کې کار او خدمت نه لای سوي ډیر جنگو زپلې ولایت او لسوالی مو ده نو د اسلامي امارت له لوړپوړ مشران هم وښتنه داده شي د موږ ولایت او لسوالی ته پام وکړي کار او خدمت پکښ وکړي سړکونه نه دي جوړ نه سړک ستا پکشي نه عمومي مدرسه پکشي ستا نه روغتیایي حکومتي کلینیک پکشي ستا نو اوبه یې هم دا زموږ د ولسوالۍ د ډېر لاندې دي پر 200 متره دي نو د طالبان له حکومت هم دا غوښتنه ده چې موږ ته دې بندونه جوړ کړي او حکومتي کلینیکونه دي دلته موږ په ولایت ولسوالۍ کې جوړ کړي او سړکان دې راته جوړ کړي نو د ازادۍ رادیو څخه هم دا غوښتنه ده چې دا زموږ پیغام نشر کړي نورم پر خدای سپارو السلام علیکم
سلامونه نیک هیلې زه پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ خبرې کوم د مېلمنو هم پوښتنه دا ده او د دولت نه مې دا خواهش ده چې زموږ د پکتیکا د برمل ولسوالۍ سړکونه چیرې جوړ شي ډېر تکلیف دی په دې بارانونو واورو کې سړکونه ډېر کنکپر دي او موټرونه نه شي پتللی او په دې شلو کالو کې هیڅ موږ ته چا څه خدمت نه دی کړی اوس د اسلامي عمارت نه موږ دا خواهش دی چې سړکونه راته جوړ کړي پاخه سړکونه راته جوړ کړي زموږ مریضان شهرونه ته بل ځای ته ورګون ته نه رسېږي په لاره کې مړه کېږي دا به ډېره ښه وي یو نړۍ مننه
موږ د هلمند ولایت په موسکله ولسوالۍ کې کار او روزګار نسته ځکه چې د ورځې 50 کسه یا 40 کسه د ورځې نورو دولتو ته اوړي یا پاکستان یا ایران ته ځي پر لار باندې درې ورځې څلور ورځې مزل کوي پر پښو باندې یا په موټر کې، کله ورسیږي کله ونه رسیږي، یا د وږي یا د تندې د لاس خپل ژوند د لاسه ورکوي. ځکه چې کار روزګار هیڅ کارو کسب نشته دلته د هلمند ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې. خلک د ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي. دا باید یا د دې خلکو مخنیوی وسي او دې خلکو ته کاروبار پیدا سي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہدا شروع حضور میں سے ٹول
زہ تقریبا شپنجیشل شپنجیش ور دی مکی رنگ کی گیر مسرے تو پنجو مرگ حال تے منگرا ورو مال زندان تے راو پوسٹ کے پر امن کے بے زندان تے راو زندان کے پنجو پنجو ور دی بندیانو مل دم سر در بعد ور جت کی دی ٹوڑے بالیا ہوا یا بنا پپیو کشنا کے چوس پہ بندی کڑی حال تے من مرگ رن کول تے واہن دیر راتل او دیر ہو ضرورو او به دې خواته راکې بس وروسته موبایل نه عمل تر نه واخېسته، هر څه رانه واخېسته، ټول شیان عمل ته پاتې شو. بس فقط موږ یې راکې بس دې خواته نیم وروسته او بس دغسې کیسه به.
السلام علیکم. ولسوالۍ خلم څخه پر تماس کې یم، ولایت سمنګان. دغه مشکل دی برق ده، دغه دوه میاشتې کېږي سر ته سره دي. ولسوالۍ دومره پرچوګا ورکوي دې برق ته، دا کوم ځای شخصی شرکت خرڅی دا چی کوي؟ دا بعضی مسؤلین دی دغه دلیل د لایلم تاسې پورې در ورسو، تاسې دا مشکلات بررسی وکړئ. پوسولې اره ورځ داسې پرچوګا ورکوي، فقط وساته وساته برق له ملاته نابودی. دلیل چې شی دی دغه دلیل پیدا کوي. وسلام.
السلام علیکم ټولو ته. السلام علیکم نازادی علی کارکونکو خبریالانو ته، څنګه یاست؟ ښه یاست؟ تیر کال خو ډېر ښه خوندور تیر شو. په درسو کې روان کال ته مو امیدونه شته چې د خیر درسونه ووایو او پرمختګ وکړو. لږ مشکل اقتصادي شته، نور الحمدلله په افغانستان کې هېڅ مشکل نشته.
بیا هم السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته. اسدالله ساحل د هلمند ګرشک او حیدرآباد وطن څخه خبره کوم. د 2023 کال لاسته راوړنو مو دا ده چې الحمدلله شکر دی زموږ په وطنو کې سږ کال مکاتب او مدارس ډېره فار کړي کې فعال شوي دي او ماشومان په پریمان ډول و خپلو زده کړو ته ځي، خاصتاً نارینه او زنانو دپاره هم د اول څخه تر شپږم ټولګۍ پورې مکاتب او مدارس خلاص دي. هغه هم په کم اندازه ځي، خو بیا هم تر پخوا پرې لیوالتیا او شوق او تشویق زیات شوی دی. دا مو لاسته راوړنه ده او د راتلونکو کلو کې انشاءالله د دې لاسته راوړنې لپاره کار کوو چې دا لاسته راوړنه خوندي وساتو، فعاله او یو سمه وساتو، تر څو زموږ د هېواد د خلکو د ژوند اقتصادي، امنیتي، فرهنګي، مذهبي او د اتفاق ټولې چارې په ښه ډول سره مخته ولاړې شي.
اوریدونکو دا وس تاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسیدلی وي. په دې پیغامونو کې زینو اوریدونکو د ناوړه اقتصادي وضعیت شکایت کړی وو، د لبیکاری سر ټکولی وو. دا وضعیت په داسې حال کې دی چې امریکا یا د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوی ورځو په مخه یا هم د دریو میاشتو په مخه له هیوادونو سره خپل مرستې ځنډولې دي. په دغه هیوادونو کې افغانستان هم راځي. دا چې له افغانستان سره د دریو میاشتو په مخه د مرستو ځنډیدل به څه ناوړه پایلې ولري، په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار احمد شیبر د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان نصر الله ستانکزای پوښتلی دی.
متاسفانه چې پایلې به منفی وي، هغه په دې معنی چې افغانستان خلک په لدو جهتونه د نظر اربینی. اول دا چې طالبان و حکومت هغه عامه خدمات چې د اتباع و حقوق ګڼل کېږي او باید د هغوی ورته لاسرسی ولري، هغه یا قصدن درولی دي یا امکانات نه لري او درولی دي، بنان عامه خدمات نه ارائه کېږي. او دوم دا چې افغانستان تر ډېره حده په دغه بشري مرستو باندې متکی او هیواد وو، او لکه ستاسو ورته اشاره درلوده د امریکا متحده ایالات تر ټولو لوی تمویلونکی په تیرو درې کلو کې په یقین سره منفي تاثیرات به ولري. دا نن هم چې موږ تاسو غږیږو د ډالر او ارزښت نسبت افغانۍ تل ورسوي نسبت تیرو ورځو ته، چې دا په یقین ډول د خلکو د راکړې ورکړې په پروسه باندې او په بازار باندې منفي تاثیرات لري او ضرر په عمومي ډول د افغانستان خلک تحمیل دي.
پوهاند سنګزی، په دې شک نشته چې دغه مرستې بندې شي، لکه څنګه چې تاسو ډالر ته اشاره وکړه، ډالر ممکن نور هم ورسره پورته شي، اما ممکن لکه څنګه چې د ترامپ تر انتخابیدو وروسته دا خبرې کېدې چې امریکا غواړي په طالبانو باندې په ورته وخت کې فشار راولي چې د دوهې تړون بشپړ عملي کړي، کدا مرستې د دغه تړون د تطبیق په بدل کې معاوضه شي فرزن یو ډول، چارواکي به څوک اوسنی چارواکي
ګوري چې بار سب خاص اصلي خبره ده چې د ترامپ دغه فرمان او دغه اقدامات چې اوس نن د بهرنیو چارو وزارت اسناد کې راوتلي دي، دا په ډاګه کوي چې دغه هدف اساسا سیاسي هدف ده، یو ډول دغه مرستو یا څه پوځي څه ملکي څه بشري څپاری پرمختیایي مرسته چې امریکا له نړیوال هوادونو سره کولی او تیر کال د 2 میلیارډ ډالر په حدود کې د مرسته درلودې بشري مرسته له دنیا سره دراول معنا دا د چپاین زمان کې یو ډول فشار راوړي په دغه ټول دولتو او طالبانو په شمول ترڅو له دینه امتیازات واخلي او ولیدل چې څوک د غوښتنه تسلیمیږي او سره مقاومت کوي او منفي چلند سره کوي. زه فکر کوم چې امریکایان په دې رقم غواړي چې هغه شی چې غواړي د دوی د تړون په شمول یا نور څه غوښتنې چې لري د دغه فشارو په نتیجه کې یا له ورته فشارونو سره یا نوي نور فشارونو په نتیجه کې غواړي چې طالبان امریکایانو ته تمکین وکړي یقینا، اما دا چې طالبان دې کار ته غاړه ږدي که نه ږدي دا بل وخت مخ کې، اما په نهایت کې به طالبانو ته ډېره ستونزمنه وي.
یعنی طالبان باید څو وکړي ستاسو وړاندیز طالبانو ته سره
د ما نظر دا ده چې ما وار ویډیو سمبایم چې موږ پرته له دنیا سره د روابطو او د ښو اړیکو او د بین المللي قواعدو د رعایتولو نه بله لار نه لرو. افغانستان په اوسنۍ نړۍ کې د یو جزیرې په شکل نسي ژوند کولی له نورو نه بیل. طالبان ته پکار ده چې په خپلو سیاستونو باندې له سره نظر وکړي، ټول بین المللي موازنه ته احترام کړي، د افغانستان داخلي قوانینو ته احترام کړي، د افغانستان د خلکو اړتیاو ته نړیوالو مناسباتو اوسنۍ وضعیت ته او له هغه سره باید ځان همغږي کړي. په غیر له هغه کې برسېره پر ده به چې طالبان به یې بایلي، متاسفانه د افغانستان خلک به هم ترې متاثر کېږي.
پوهاند سنګزی، ځینې دغسې باور لري چې ممکن د امریکا مرستې بندې شي، په کابل کې واکمن طالبان فرزن چین ته مخه کړي یا روسیې ته مخه کړي، آیا روسیه یا چین د دې بدیل کېدای شي چې د امریکا د مرستو ځای ډک کړي؟
په لنډ مدت کې په هیڅ وجه نه. په سیاسي لحاظ ښایي ځینې اکټونه وشي، ځینې حرکات او سمبولیک نمایشات ترسره شي، اما متوجه اوسئ چې په تېرو دریو کلو کې هم طالبانو له ماسکاو او بیجنګ او له ایران او له ځینو نورو هیوادو سره پټې او علني رابطې تامین کړي دي او رابطې لري، او هغوی هم کله کله بشري مرستې یا نورې مرستې ورسره کړي. اما متوجه یاست چې تر ټولو لوړ رقم د امریکایانو ده یا د غربي نړۍ د اروپایي اتحادیې توجه لري چې کله امریکا اقدام کوي غربي نړۍ هم ممکن په خپل سیاستونو باندې د امریکای دی او ستراتیژیک متحد په عنوان هم نظر واچي، چې دا په یقیني ډول نه چین دا جده کوي سی او نه روسیا، په خصوص روسیا اوس خپل په یو لوی جنگ کې اخته ده او اقتصاد په تیرو دوه نیم کلو کې ډېر بد ځپل شوی ده.
د حقوق او سیاسي علوم استاد پوهاند نصر الله ستانکزی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500
اوریدونکو اوس هم راځو د ورکوشو وایزانو د لاټ پروګرام ته، چې دا پروګرام زما همکار طاهر روخان چمتو کړی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د ریډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله من یم چې ټولو لپاره تر روغ جوړ خوښ خوشحالي. که اوس هم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي نو زما دا پیغام په شینه شریکوي. زموږ یو دوست ورک دی، 13 کاله 14 کاله عمر لري. که چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما ژغ اوري زما سره پر دغه شمېرې باندې یا اړیکه ټینګه کړي او یا دې په واټساپ باندې مسیج راته وکړي. 0 8 2 5 0 0 8 2 5 0 0 8 2 5 0 کچیر د زما ژغ خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زمر سره دی یا ژغیر پیغام شریک کړي او یا دې تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې مجه هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرین چې د ازما پیغام نشر کې د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران ورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اورودونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپلو رکوسو عزیزانو او دوستانو په هکله خپل را لېږل شوي پیغامونه واوري. او بله خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مو هم د دغه ورک شوي عزیز نوم او کومه نشانه ویلې ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو بهتره به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د ورک شوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوزہ صدا ولید ہلمند ولایت مساکلہ اور سوالیت خبر کوما. ما اورور دی وکال کیش د کور نه درکاسو دی شو ته دی بیا هیڅ معلومات نسته. او دا وخت موږ کوله مرجول سوالی کړی مرجول سوالی ستلو دی یاریو کف دغه معلومات لري په داش ماج مرته رنگوی 0 8 2 4 9 8 0 4 و د دنوم اسنه لسنا جان د مرخ محمد ورته ول د صدا ول دی او د محمد ول دی ور دی د جنان اکازي دی.
زما نوم لال جان دی، بلبل کوشنه زوی لرم، نوم یې عبد الله دی. ما کور په نیم روز کې دی. ما سن چې می دا شی و مو څه ما ته نشه خدا شي.
زموږ دغه ګران اوریدونکو خپل د ټلیفون شميره نه د ذکر کړي، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شميره را وغښتله او تاسو ته ولولم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار دولت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د دې دادی په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې و اعظم ام سیمپی وو. دا د درې کار کې چې شمیرې را څخه د سخت څخه وتللی د سیم کارت څخه، نو دغه اله لرمه چې دی کچیر دوی زما خپل ژغ اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره دغه شمیرې د ازادي د رادیو د لاري نو دې خپل شمیره پیژمه کچیر دی یا بل څوک نور قریبانه دی نږدې دغه پیغام واوري دی، نو لطف دی وکي او زما سره تماس ونیسي او خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې څه شلاف منو د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرمه چې دا په یو سواره نشر کې. نو شمیره ته اعلانوم 0 8 3 0 5 0 0 8 0 0 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو رساس وخت نه نیسمه. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخ کې وتلې د کور او بیا ته درک او پته نه لګي اوس پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې را سره اړیکه ونیسې 0 8 2 5 0 0 8 0 0 9 بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسې. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دی، په کوم مزاره دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دا وخت موږ سره شوی وای چې موږ خپل کور ته ځنه ځم بیرته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ورکسو عزیزانو کارکونکو اوریدونکو څنګه یاست؟ جوړ یاست؟ بخیر یاست؟ تیار روشان. تاسو ته یو ځانګړی سلام کوم. احمد کنداری خبره کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالۍ سره. زموږ د کاکا زوی ورکسو دی چې د 13 کلو دی، نو تقریبا د لس کاله کېږي. د 13 کلو یا د 20 کلو پر شاوخوا دی، تقریبا د لست بولس کال کېږي چې خپل کور نه ترکه سوی دی. د کندهار د باغپل ولسوالۍ، باغپل خو د باغپل په سیمه کې، د ومی حوزې په سیمه کې، نو د لیته نه درکه سوی دی د خپل کور سره. تر دننه پورې بیا د مړو د ژوندي درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دغه پیغام تاسو ته پریښوی، هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته، نو زموږ سره دې په دغه تلیفوني شمېرو تماس ونیسي. 0 3 9 8 1 0 بله شمېره سلام ده، 0 4 9 2 3 1 9 3 0 0 9 5 8 1 1 0 1 9 3 9 2 د خدای په امان ویلو د چې ما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم. تازه دې څنګه کار کوم؟ کوم دې دومره سلام په دې له چې جوړ وغواسه مننه نه په مړه دا خبرونه جوړ خړې د زړه د ورکو سوا چې ځان د پاره دا خبرونه مو جوړه کړې دا به ښه بندور کار دی. مزمز یو دوه سورک دی د مصطفی په نامه د پاره ولایت نردری ورسالي وسیتون کې دی. د پلار نوم یې محبوب شاه کار دی. نو که هر څوک په دې اړه معلومات لري یا د چا لیدلې، نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شماره د سوا ما 0 1 0 2 8 5 0 2 شماره یو ځلې بیا وایم: 0 1 0 2 8 5 0 2 مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. د شمزول مسالې د خبره کوم. د فلایلي د کلي د زیندین کاکو زوی د جمهوریت کبرک ته که څوک معلومات لري او چا چا اوس په کندهار کې د کدی په خپله زما خبران دي. ما پر دغه شمېره کې زنګ راته ووایي چې تر 4 1 4 5 4 4 5 دا مسله شمېره ده. تر بله بیسه شمېره باندې که زنګ راته ووایي
علیکم. دا زدید راوی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم ستا سره پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچی رسا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان چې دوه کال کې شدلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو کده کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو هډې کې گیر کې 0 1 0 5 0 9 1 5 2 یو ځل بیا هم شمېره درته وایم: 0 1 0 5 0 9 1 5 2 اله کوم چې زما پیغام نشته. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشوم بې درکه شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې نادرکه ده او د 213 ولې کابل د قصیمه کې ده. که د چاوي پس دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړئ. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم انجلۍ عکس په واتس اپ کې ایښی دي چې د دغه انجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم، او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتس اپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې انجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي د هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه انجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي، نو ډیر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتس اپ شمیره 00 3 1 4 1 2 6 5 1. شمیره بیا تکراروم 00 3 1 4 1 2 6 5 1.
اوریدونکو، په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روحان او اجمل انڅخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
Be mara kapu mara gundeva د آزادی میلمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي میلمه په دی خبرونه کار کلی کوم خوشاله يم چې یو ځل بیا په دی خبرونه کې ستاسو قربانای ما په دی خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره میلمه نه ده په دی خبرونه کې بل میرمن ملال نو ورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو نو هیله د چتر پای را سره وسې وس هم ورزو میرمن ملال ته میرمن ملال ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې. هیله
کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله وړاندې کوم.
ډیره مننه میرمن ملال. پایل به وکړو پښتنو باندې ګرچی دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري نو که په پایل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې بیا می کابل تر اغلی ما رسمی ماموریت می کابل کی پیل کرید که زرغونه انالیستا ما تستو ویلی چه ما حالتا تر پای پری درست ویلید لفت مرغه الوال زکری می نیدی کریزی چه لفت مکتب که اوما خوما فرهنگی فعالیت دلو دی کنده دلی افغان و رسپانی سره چنات پا اغا شهر که پیشن دستوی تیره اوما آنو کلی چیز اغه څخه فارغ سپلم د دولسم څخه فارغ سپلم کابل ته راغلم نو په کابل کې ما غوښتل چې بیا هم زه داسې یو اغه ولرم یو فرهنګي اغه ولرم اجتماعي فعالیت ولرم نو ما غوښتل چې زه نڅا قسمه ډېر علاقه مې درلودله د نڅا کې سره شپږ میاشتې کورس ته ولاړم کورس برای دو تلویزیون که بود آنو اوگه که آقا وقتی دباد مرغ چاچی قنداری پشتو ویل اوگو دیر چانس ندرلو دی آنو ما هم چون لحجه می چور قنداری و قندار که بیده سوی ملتنوی سوی و ملتنوی سبک ویلی و نوز یوانه نیولم پا آقا آقا که پا آقا لیست که زمانم نو چکل نمونه ایلان سوله نو بیا ما یعنی در ما یو خپل یو اغو یو جرعتو از وزارت تولانه ما ده اطلاعاتو کلپر وزارت نشمرغه چه اغا ده تحریرات و رئیس چو ده وزیر اغا ده پیجم دلما ده وزیر ده وروستلما پا ما اغا گره وروستلما اغا وقت ده وزیر ده تک وزیرانو ده تک بو دیر سخت شرایط ندرلودله نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله زه امیر وپېژنده هغه ما وویل ته څه غواړې ما زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلم وم زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم د طلوعي افغان د ورځپاڼې نو دی هغه ویله ولته غواړي چې راډیو کې رسمي کار وکړي وزیر ما څخه پوښتنه وکړله ما ل وویل نه غواړم ویل ته هېواد کې کار څه کوې زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم د لیکوالې او د پروډوسرې په هغه باندې په صفت باندې ویل ته ولاړه سه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه واخه د تحریرات و رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامد ویسا و نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله ما درخواستي ولیکله بېرته مې راوړه وزیر ته هغه کړله لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم ته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورغه چ هغه لاسلیک کې بیرته ما ته راوړه مال شدی نو ما هغه واخیستله هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي و وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربلم صاحب عبدالمجید سربلم نو زه راډیو ته ولاړم بخښنه غواړم زما ما د وړاندې د لطیف نازمي سره لطیف نازمي د راډیو رئیس و د هغه سره سره یې زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده دا به تاسې په خپلو هغه کې در سره جذب کوي په خپلو ځایو کې در سره جذب کوي په ښه قلم لري نو د راډیو کار کولی شي نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله ول دا رئیس ادارې ته ورغله بیا زه رئیس ادارې ته ورغلم نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ول تاریزه ما ته راکړه زه دا اوس اوسم وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه یې خپل وزیر ته وړم نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث
ډېر ښه
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د تولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل
مننه مېرمن ملال تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده د شعر او ادب ډګر ته مدراتلو اصلي انګیزه څه و په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی
دا زما شخصي هغه و انسان کې چې کم هغه موجود دی کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی هغه څه نه څه اغلوری ته یو اغلری یعنی ما یلی اغلوری ته نو مام د ادب سره علاقه درلودله د شعر او شاعری سره مې درلوده د کیسه لیکنه سره مې درلوده د خطاطی سره مې درلوده د انځورګری سره مې درلوده یعنی کزه هر وخت فکر کوم کزه چیرې شاعر نه وای نو یا به اوس انځورګر وای او یا به خطاط وای نو ما خپل علاقه و نو چون شعر د سیاغو زموږ کور کې کتابخانه وه زما پلار ورونه ټول لوستل وه زموږ کور کې یو کتابتون و نو ما لوستل شعرونه هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خوله باندې راځي نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم زه باید ولیکم نو یو ورځ مې شعر ولیکي خو زه دونه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلودې چې دا شعر به سم وي ناسم به وي څه ډول به وي هر ساعت زموږ کور ته تلی افغان اوس ګرچې هغه د تلی افغان اوس هغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا تولوی افغان ورځپاڼې یې توضیح کولې نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې نو زه په دې ورځ منتظره شوم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی نو د چې دا هغه د اخبار یې داسې راغه کوي ما ږغ باندې وکړي حیات الله نومېږي ما لور ور زه یو هغه در کوم د تل افغان ادارې ته یوس زه یو شعر در کوم هغه ول ښه دی هغه ته مې ورکي یو ورځ دوه ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په تل افغان کې هغه سوی و چاپ سوی و که څه هم چې یو څه لاس دې په کښې کېوالی و طبعاً هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما پروسته نام ورکړی په خپل نوم یې نه ورکړی نو د دغه ځای څخه مې د تل افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی شم یعنی هغه زه تشویق کړم هغه چې چاسو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه شم زه یې بیانولی نه شم په لفظونو کې چې زه څونه خوښومه څونه خوشحاله وم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس مکندهار کې دی، خدای دې مل سي. هغه دا اوږده داستانونه چې و مثلا د ماکسیم ګورکي و، د تولستوی و، د ایرانی هغه لیکوالانو، د هغه وخت چې ډېر مشهور و، د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا لوی افغان ته ژباړله. بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله. هغه وخت زه هغه وم، اګر چې کوچنی وم زما نور خوندې وم کوچنیانې وې، ده به زما په نوم، زما د بلې خور په نوم، د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي. ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سپلم دې لورې ته. نو ما بیا زما بله خور اوس هغه سوې ده، کریمه رسولي ارواشا ده، هغه تر ما یو کال مشره و. ما هغې په ښکاره کوي مالدار دي، ما شعر ولیکي، اخبار ته مې واستوي، دا دې چاپ شو. هغه ویل دا به زه هم ولیکمه. نو بیا هغې هم شعر ولیکي واستوي. بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور و، هغه دا اوس کې په روسکالي کتاب چاپ شو، د سیاست توازن. نو هغه هم را سره ګډ شو، هغه ورور هم را سره ګډ شو. خو بیا وروسته هغه ورور پریشه وله، او از ما خور د بده مرغه چې په ځوانۍ کې هغه سپله وفات سپله، او زه یوازې پاتې سپلم. نو دا دې تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده.
مننه میرمن ملال په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو. خو اوس تاسو د خپل کورنۍ پاکله یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او له داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاستئ چېرته چې کتابونه ول، د کتابونو مینهوال او د لوستلو مینهوال هلته ول. نو که دلته اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان، خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري، د دوی په روزنه کې، د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خدای دی وبخشي، هغه سړی و په ځواني کې ماموریت کړی و، خو ماموریت یې داسې ماموریت نه و چې ادبي فرسنګ کې و. نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله، تجارت یې کاوه. دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا درلودله. خو هغه د مطالعې د از ما پلار چې و ډېر عالم سړی و، دیني علم یې هم زیات درلودی او دا عصري علم یې هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعې نه و لیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه، او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه و لیدلی. زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې، د تفسیر شریف څخه نیولې، بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله. هیواد اخبار راتلی، د کابل څخه انیس اخبار راتلی، د کوچنیانو انیس راتلی. زما په یادیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتگی زموږ کور ته راتله. یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و، هغه چې سالانه هغه ورسره کړی و، چې یعنی اشتراکي ورسره کړی و. او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمه په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې، د هر شي مطالعه یې کوله. زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستله، ما د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به پکې کښېنستي، د هغه سره په لندن کې کښېنستلم. مثلا چې جمعه به و، ده به کتاب مطالعه کوه. زه هم تشویقېدلم، ما هم یو کتاب را اخیستی. زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به مطالعه کوله. نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي، زه څه وړتیا لرم او څه کولی. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود وي یا د کتابونو سره علاقه موجود وي، هغه د هغه کور هغه چینیان چې دی چلویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده. ډیره مهمه ده. ولی کوچنیان چې دی هغه د مور د پلار تقلید کوي، مطالعه ډیره ضروری ده د نوي نسل لپاره. د ځوانانو
بیرته براو ګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ؟ یا که په ساده جملو کې وایم، تاسو تعریف له شعر څه خسته دی؟
شعر یو احساس دی، یو احساس څخه بازیږي. احساس دی بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل ده دی، بیا غال تفخیجی، بیا نو عاطفه ده، احساس دی. او یو حدیثه ده ما پا نظر بندی، یو چه ستا ده ننه پیشیجی، یو چه پیشیجی ستا ده ننه یاد بندی، یای تو وینه، نو اغا پا تا بندی تاثیر کهی، استفا او تی په پیسه سره باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او تیزی ژوند
اکا. ستاسو شعرونو ته تم پاتې شو، دغه ستاسو شعرونه تر کوم ځای پورې چې ما لوستې دي او لیدونکو هم لوستې دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایطو پر حالاتو برابر د وخت او زمانه سره سره تاسو شعرونه لیکلې دي، نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شعر په خایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دی، هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریکوي چې په دې باندې یو څه ولیکې، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس. نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندې، په هغه کې بندې، هغه تکراري، هغه دې ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره، د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم، ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلی دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی، هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دی، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي، نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، ویې لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارم، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه، تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی یې دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، سهار هنداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما ما دغه موضوع ته یعنی یو افته کیږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کیږي، خو زه یې بیا لیکم اوم نه زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي. زه یې خپل دا ځین کې هغه کوم اړوم یې را اړوم یې تر څو پورې چې هغه پخیږي.
ډیر ښه میرمن ملال، د افغانستان په وسینی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د خزینه او احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانیدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلی دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسنی عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعرۍ ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څه ناڅه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه سوي او دوی هغه کوي مراتې ورته پام سوي دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسني بهیر کې، زه خپله ځینې راضي یم.
مننه مېرمن ملال، څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېری خزینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه وایو، ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې اغلري دا د کور مسؤلیت دی، دا ډېر دروند مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی ورپغاړې، زه دا اوس تر شپېتو تېرې یم، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سې تقاعد سي هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار دې خدای وبخښي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ درڅخه وښویېدی دي. یعنې دا ته خپله وګوره، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه پسې ونه ګرځم سوونه ګرځم په شپ هغه راڅخه ولاړ سي، لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او تونده سیلی را سي د لاس څخه یې وښویږي. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، الهام دی، که احمد دی دا ډېر مهم دی، خو ته به په شعر پسې به توم ورځې په دې حساب باندې. مثلا اورې به شعر، به اورې که ته وخت نه لرې چې ویلي کې، ته به شعر اورې. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه د یوټیوب دي، مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کې شته، په هر هغه چې وګورې، فیسبوک، واټساپ، هر شی چې ویډیوګانې پکښې راځي، نو شعر سړی واوري. اوس مثلا زه کور کې اخته یم، پخلی کوم، اشپزخانه کې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو، مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه وي. بلې بلې بیخي د پام دې نه ځینې اړي، یعنی فکر کې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه، نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره راسره پاتې شوی دی، او یو شاید ما یوازیتوب به هم د دې هغه و کېدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې، یو خو هغه یوازیتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی. نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم، نو خو بل څوک خو نه چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم، فکر مې بل خوا ته واوړي چې هغه څه کوي، اوبه چښي، څه کوي، څه کوي. نو
من ملال د خبرونه وروستي شیبي دي، کدا شوریدون کی و غواړي پدې پوشي ک تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ژوند کوي او په څه بوخت یاستي وس؟ زه
دا تقریبا لس کال خپل پرسته وایي ولسم کال دی په بستانیه کې ژوند کوم، ویلسکي او رسمی اغنال را ما اخیری زمان اخیری معمولیت چه بود در پیشور اغنی که بود در افغانستان پا کنسنگری که فرنگی حتا شما ما اغنی ورسته معمولیت تو چه پا دوازاره دوازاره دیل لسم که رسته دکات رسته شی بود پوری نو اغنی معمولیت ما اغنی تاقیب که نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی، دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي، یعنی په فرهنګي او په ادبي ساحه کې، په اجتماعي ساحه کې، په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي، بس په کور کې یم، کله کله لیکم، کله کله اورم، بس خاص فعالیت می نوی کری زما په نظر باندې. دغه شعر می لیکلی دی او کنور سی لیکل می کلی دی.
ډیره زیاته مننه میرمن ملال چې خبرونه کې مرسته راګړې.
له کوم خدای دې وکړي چې تاسو ستاسو په هغه می خبرې کړې ستاسو په زړه باندې.
مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو نام مننه چې د خبرونه تر پای شی بو پورې را سره وي، تر بل خبرونه مو علامل شه.